السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د مارچ د میاشتې 18 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. خو اول خبرونه له ګل ایازه.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې. په کابل کې په ځانور کې برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او روس درویش برطانوي سفارتکارانو ته له هېواده د وتلو حکم ورکړی. اوس د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل پروسې په لړ کې د کابل رسمي سفر بلنه ورکړې. افغان ولسمشر نن په ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان ملي امنیت صلاحکار ناصر خان جنجوا سره په کابل کې په دلکشا ماڼۍ کې لیدلي. ولسمشر په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم ته د رسمي سفر بلنه ورکړې. ولسمشر زیاته کړه چې دا به د دواړو ریاستونو ترمنځ جامع خبرو اترو شروع کولو کې مرسته ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغان طالبانو سیاسي حیثیت منلو او دغه ډلې ته د مذاکراتو د وړاندیز هرکلی وکړ او ویل چې په دې لړ کې خپل مرسته کولی شي. په پیښور کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد مقدمو درش کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکي پریس کلب مخته د پیښور پریس کلب مخته راغون شوي ول او له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوی اف آی آر د واپس اخستو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې شامل یو ګډونوال ویل بلخوا په ډیر اسماعیل خان کې هم یو لوی مظاهره شوه. دا تر دې مخکې په مالکان، بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په ملاتړ مظاهره شوې. تیرونه د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د پولیسو چارواکو په خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونو چارو وزارت ته د انټرپول لاري د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. په اسلام آباد کې ځانګړی عدالت چې د پخوانی فوجي ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې اوریدنه کوي. تیره ورځ زیات وزارت ته امر ورکړ چې د پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت معطل کړي او د هغه جایداد هم ضبط کړل شي. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې دی. هغه د دې مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت ته ویلي ول چې علاج او له خپل مور سره د ملاوېدو لپاره 100 ورځو لپاره له ملک بهر ځي او عدالت چې کله حکم ورکړي نو هغه به بیرته خپل هیواد ته راستون شي. خو د تیرو څو کلونو یاد عدالت پرویز مشرف ته د حاضرېدو حکم ورکوي خو هغه عدالت ته نه حاضرېږي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د پنجاب په لاهور ښار کې رایونډ سره نږدې شوی برید غندلې دی. د چهارشنبه په ماښام د لاهور په راوین کې په برید کې د 15 پولیسوالو په ګډون 9 کسان وژل شوي ول. تیر ورځ په یو بیان کې انټونیو ګوتیرش ویل چې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورونه سره خواخوږي څرګندوي غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمهوار دي زر تر زره ونیول شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو د نړیوالې ذمهواري ته په کتو سره ملګري ملتونه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کورونو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی نن مشال راډیو ته ویل چې یاد حمله د یو کروله موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د حملې هدف په سیمه کې د یوې بهرنۍ کمپنۍ کارمندان ول. د حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. تاسو ته مشال راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو به پر پخوانیو جاسوسانو باندې د عصابي برید په اړه 23 برطانوي ډیپلوماټان وباسي. پر دې مسله د ماسکو او د لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د برطانیې ډیپلوماټانو ته یوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې وځي. د بارونو چارو وزارت د مارچ په 18 په یو بیان کې ویلي دي چې په روس کې د برطانیا برټش کونسل د تړلو او په سینټ پیټرزبرګ کې د برتانی کونسلګری د بیا پرانستلو لپاره تړون هم بیرته اخستل شوی دی. روس دا ګام ته له هغې وروسته اخیستی چې برتانی 23 روسي ډیپلوماټانو ته امر وکړ چې له هېواد ووځي. برتانی تور پورې کړی وو چې په دغه هېواد کې د روسیې پخوانی جاسوس او د هغه لور ته روسي ایجنټانو زهر ورکړی وو. د روس د بارونو چار وزارت د مارچ په 12مه په ماسکو کې د برتانی سفیر وربللی او د روس د تازه اقدام په اړه خبر ورکړی وو. د امریکا لوی سرنوال جیف سیشن د دقیقات وفاقي ادارې اف بی آی مرستیال مشر اندریو مکابی د خپلې څوکۍ لري کړې دي. په مکابی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تنقید کړی و چې د انتخاباتي کمپاین او روس ترمنځ د مبینه اړیکو د پلټنو پر مهال یې له بدنیتۍ کار اخیستی و. اټارنی جنرل ویل چې هغه د پېښورانه ذمهوارو په اړه د اف بی آی د انسپکټر جنرل په سفارشاتو مکابی له خپلې څوکۍ لري کړې دي. پرون یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې دا بیخا پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې برید کوونکي فلسطینی زخمي دي او دا مهال په روغتون کې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت دا پیښه یو ترهګریز عمل بللې ده. وروستۍ خبر د پاکستان سپر لیگ د سیالو درکو. د پاکستان سپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پیښور زلمی لاهور قلندرز ته په وو وکټو ماتې ورکړه. لاهور قلندرز بیټنګ وکړ او په ټاکل شو او شلو ورونو کې د سلور لوبغاړو پر سر 102 منډې وکړې. پیښور زلمی لوبډلې ټاکل شوی هدف په 13 اوور کې پوره کړو. په دویمه لوبه کې بیا کراچۍ کینګز له اسلام آباد یونایټډ څخه بازي په وو وکټو وګټله. په ټورنمنټ کې نن د آرام ورځ ده او سبا به د کراچۍ او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنمنټ پاکستان ته منتقل شي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل په سفر دی. شنون کی سوای
پاکستان کوم اثر رسوخ استعمال کی او افغانستان خپل طرف کوم اثر رسوخ استعمال کی چې اخر دوی مجبوره کی طالبان چې دوی د ډایلاګ ټیبل ته راشي.
په پاکستان کې د ورکو کړل شو کسانو خپلوان وای پښتون ژغورنې غورزنګ دوی هیلمن کړی دي.
دا آواز کو مونږ بار بار کوي لکه دا پتره لګی چې مونږ کوم طرف ته لاړ شو.
دا دینه ان شاء الله زمونږ توقع ده چې زمونږ دا امیدونه به ان شاء الله ته رنگ بار راوړي.
د پاکستان یو ځانګړی عدالت حکومت امر کړی چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت دی معطل کړي. په پښتني ټولنه کې ډیرا څومره اهمیت لري.
دیرو کې په پیغام او خادی کې ټګرونه خواره خو اوس یو شمیر لاملونو د دیرو رنگ پیکا کړی دی. پامنی خلک ډیر باور نه لري. همدارنګه خلک خاري کلتور ته ورس په ورځ مخه کوي.
په دې اړه ریپورت لرو. شنن او تبصره هم شته. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل د دورې بلنه ورکړې ده. د نوموړي لخوا دا بلنه په داسې وخت مخې ته راغلی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوه د خالی په ورځ د کابل په سفر دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم د نوموړي ملاقاتونه ټاکل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د خپل هیواد د رسمي سفر بلنه ورکړې. نوموړي دا خبره د خالی پورس په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د ولسمشر غنی په خبره دا د کابل پروسې د تسلسل برخه ده او مقصد یې په ریاستي کچه جامع خبرې اترې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار ناصر خان جنجوا نن د کابل په سفر دی. نوموړي د خپل افغان سیال حنیف اتمر په ځانګړي بلنه کابل ته ورغلی. په دغه کتنه کې چې د ارګ په دلکوشا ماڼۍ کې وشوه، دواړو غاړو د افغانستان لخوا طالبانو ته د سولې پر وړاندیز او پاکستان سره د هر اړخیزو مذاکراتو په پیل او سرنګوالي بحث او خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییزو همکارو پر اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او د ترهګرو د شبکو په فعالیت او د هغې خلاف د مبارزې په لارو چارو هم خبرې وشوې. په اخره کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت په دولت مذاکراتو د پیل په خاطر چې د کابل پروسې دویم کانفرنس کې پریټینګار شویو، د پاکستان وزیر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د قومي سلامتیه سلاکار په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې په وروستو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلې شوې وي. خو په تیرو دوه اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې هلې ځلې تر سترګو کیږي. پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغان طالبانو سیاسي حیثیت منلو او دغه ډلې ته د مذاکراتو د وړاندیز هرکلی وکړ او وی ویل چې په دې لړ کې خپل مرسته کولی شي. د اسلام آباد سټریټیجیک انسټیټیوټ یو څېړونکي معراج الحمید ناصری د ناصر جنجوا کابل ته سفر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلو د حل کولو په لړ کې یو ښه پیشرفت بولي او وایي چې ښه نتیجې به مخې ته راشي.
افغانستان طرفه چې کوم الزام دی وایي دا چې افغانستان کې طالبان سپورټ کول چې کوم در پاکستان طرفه ده په دې باندې اکثر مسائل جوړیږي. خو څومره چې تګ را تک د دوی په خپل منځ کې وینو د تګ را تک باندې هغه بد اعتمادي کم شي یو بل باندې الزام تراشي کم شي او اوس چې کوم دا ننني تک چې کوم د ناصر جنجوا دی نو زما په خیال خدا ده چې چونکه هغه کابل پیس پروسس چې شوی وو او هغه نه مخکې په پاکستان کې هم د هغې حوالے سره هغه امریکن چې کوم افیشل راغلی وه په دې باندې خبرې شوي وي. نو زما داسې خیال دی چې لکه دوی دواړه خپل منځ کې داسې مشاورت کول غواړي چې طالبان پاکستان کوم اثر رسوخ استعمال کړي او افغانستان خپل طرفه کوم اثر رسوخ استعمال کړي چې اخر دوی مجبوره کی طالبان چې دوی د ډایلاګ ټیبل ته راشي.
خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومن په دې نظر دی چې دغه سفر خو نتیجه به هغه وخت تر سترګو شي چې په افغانستان کې د وسلوال یاغیتوب لمنځړلو په لړ کې جدي ګامونه پورته شي او همکاري وشي. نوموړی وایي د امریکا لخوا پر پاکستان روسته فشار یو مهمه وجه ده چې اسلام آباد اوس له کابل سره د اړیکو د رغولو لپاره ګامونه پورته کوي او د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته سفر هم د دغه کړي برخه ده.
پاکستان فشار دے کہ تاسو افغانستان سختن لڑی کی کوشش ہو پہ نارمل پہ کہ امریکہ کا گنی کہ داغی دا نو ایجنڈا افغانستان دفارا پاکستان پائی کے دغنی ضرور نہیں نو دا ایجنڈا بہت کامیاب نہیں سی وہ پاکستان مانے فشار ڈھیر دے کہ تاسو
د کابل او اسلام آباد چارواکو ترمنځ تازه ملاقاتونه دواړخیزو اړیکو ته وده ورکول او په ځانګړي توګه د افغان ولسمشر لخوا د سولې له نوښت سره همکاري کول دي. پاکستان په وار وار ویلي دي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه دي. د تیرې میاشت په پای کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که طالبان جنگ پریږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا د وړاندیز رسمي جواب نه دی ورکړی. تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. لکه څنګه چې تاسو واوریدل د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته رسمي بلنه ورکړې چې کابل ته ورشي. ولسمشر غنی ویلي چې دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ ریاست په کچه له یو بل سره د هر اړخیزو خبرو اترو د نوې دور پیل وي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه د کابل پوهنتون له ښوونکي او د سیاسي چارو له شنونکي ودیر ساپي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورته پوښتنه کړې چې د پاکستان په اړه د ولسمشر شغنی په دریس کې بدلون څنګه ارزوي.
موږ ټول واوریدل چې اشرف غنی خپل اخري پلان د سولې او وړاندیز خپل طالبانو ته اعلان کړ او دا مورد د تایید نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې د ټولو دای او ډیرو هیوادو ته خوشبینی ښودلې ده او د طالبان نه غوښتي دي چې باید دا ومني او دوی په ګټه ده یو جنګ بس کړي. په عین حال کې یو ټکی پکې دا و چې د طالبانو سره هم خبرې کوو او د پاکستان حکومت سره هم خپله دولت په دولت علیحده خبرې او لیده کاته کوو چې لاره بیا نوره هم هواره شي.
صافی صاحب، افغان او پاکستانی چارواکو مخکې هم خبرې کړې دي او افغان ولسمشر د پاکستان سفر هم کړی دی، خودی ښه خاطرې نه ورسره درلودي. دا ځل افغان ولسمشر یا افغان حکومت په څه باندې خوشبینه دی چې یو ځل بیا یې پاکستان ته د دوستۍ یا د اړیکو رغولو لاس ور اوږد کړ؟
دا هم واضح ده چې دوی کله مخکې چې نوی اشرف غنی قدرت ته ورسېده د انتخاباتو نه وروسته د خپل نیکی هیله کاراکري سفرونه وکړل، اما هغه صحیح نتایج را نه وړل او مقابل لوري د تدیر په واقعي صورت سره شین چراغ رسیدلو د سولې ته نه دی ښودلی تر اوسه پورې. نو د درې کالو مخکې نه تر اوسه پورې وضع ډېر تغییر کړی، هم د جهان وضع تغییر کړی دی، موقف د پاکستان مقابل کې تغییر کړی دی او هم په منطقه کې هم داخله افغانستان او شاوخوا د افغانستان. نو دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب د آسیا او افغانستان دپاره او د آخري پېښې د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د دې باعث شوي دي چې دواړه خواوې سره دریځونه نرم کی لیو خوا کا جنگی نو دے بل خوا سولے تا ہم بعد دوی لارا ہوارا کی جنگ دائمی کیدای نشی او سولا یو دائمی پدیدا دا
زما ورسی پشتن سپی صاحب دادا چی پاکستان به تر کومه حد خپل اوسنی دریسته چی افغان حکومت تور پور پوری کوي چی دوی د افغانستان پاره ش دریز نه لري دغه دریسته به تر کومه حد بدلون ورکړي څومره خوشبینه یاست
دې مورد کې هم نړیوال اصلاحات حقوقی شته دی په دې مورد کې د نړیوال حقوقو پرنسپونه هم تړونونه شته دی او هم د یونایټډ نیشن د ملګرو ملتونو منشور دولتونه د دولتونو د دغو غړي د هیوادونه خپل دې ته مکلفوي چې خپلې شخړې بالاخره د سوله ییزې لارې نه باید حل کړي نو که دوی دا لاره مخکې نه نیسي دواړو ته ضرر دی دا چې کوم حده پورې پاکستان خپل موقف ته تغییر ورکوي چې دې حته ورسیږي د دغو موجوده شرایطو په نظر کې نیولو سره د پاکستان په مورد کې د افغانستان په مورد کې او د افغانستان د پاکستان آئنده ژوند په مورد کې په دې منطقه کې باید هغه سرحد ته یا هغه پول ته پاکستان راکته شي یا ورسیږي چې که خپل ملي منافع غواړي دغه لار نه ترلاسه کړي نو د یو بل هیواد ملي منافعو ته هم مکلف دی چې احترام وکړي او اعتقاد پرې باندې ولري تر څو دا متقابله احترام د حاکمیت استقلال او ملي منافعو د هیوادونو خپلو ترمنځ ایجاد نه شي سوله هم بیا ناممکنه ده
په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ودیر ساپی سره تاسو مرکه اوریدله
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په پاکستان کې د روکوشو کسانو خپلوان وای د پښتون ژغورنې غورزنګ دوی هیله من کړی دي دوی وای د خپل کورنو د لادرکه وګړو په اړه د یاد غورزنګ له مشرتابه سره معلومات شریک کړي دي بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای د پښتون ژغورنې غورزنګ به هغه وخت بریالی شي چې د ملک سیاسي ګوندونه ملاتړي شي بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري
د وزیرستان یو اوسیدونکی حضرت جمال مشال رډیو ته ویل د حضرت علی په نامه وراره لا تیر درو کالو راځي ورکړي د ویل په اسلام آباد کې لا درکسوي حضرت علی شاوخوا شلکلنو ژریوا او خبرې نسوي کوله حضرت جمال ویل د پښتون ژغورنې غورزنګ ډیر ښه کار پیل کړی دی او دوی ملګری دي
مونږ یا د خلک سره شریکی دي چې دا خدا چې مونږ نه خپل ورکه شوی دا کنه خپل کاس کو بخمه خا غوړي دا غا خوښ خلری چې دا مونږ خپل وراره ملاو شو لای دا غا आवाज کو مونږ بار بار کوي او لکه دا پتره لګي چې مونږ کوم طرف ته لاړ شي
د شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکو فاروق خان ویل د عمر دراز په نامه شاو خاتل وشت کلن وروریا ل 2012 کال راي سي ورکدي د ویل هلمندي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا د خپل ورور د انتظار سختي ورځي پای ته ورسوي
دا دینه زموږ ډیرو مې دونه دي د دې کوم کار وکړو موږ د ډیرا شکریا ادا کاو کنه دا دینه ان شاء الله زموږ توقع ده چې زموږ د امیدونو به ان شاء الله سو رنگ بار راوړي
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو نصر الله مشال رادیو ته ویل د جاویدین په نامه خوریایا په 2009 کال کې هورکسوي وو او هغه وخت یې عمر شاوخوا 14 کال وو نصر الله ویل له منظور پښتون یا یوازینې غشتنه داد چې د دوی د کورنۍ غړي کمړوي او کژوندۍ خو چې را پیدا کړي
مونږ هغه نن دا هیله لرو چې بس دا یو زمون کار دی دا چې زمون غوښی نو دا به ډېر رمن نه چې یو طرف ته شي صرف مونږ ته چې وای چې را دا مړ دی دا لکه نو مونږ به عموم در صبر شي دا مړ دی مونږ مرو هغه به مړ شوی او باید کچه ته بندیوان می چې ته وی باید چې مونږ ته ملاو شي د تاسو سزا وی هغه دې مور کړل شي او چې مونږ ته باید ملاو خوشي یا دا صرف دا پته ولګي چې دلته دې بیان صحیح ده
د کلاسیف لا اوسیدونکو عبد القادر ویل د دوی د کورنۍ یو شاوخوانو لسکلن غړي ولی محمد ل تیر سلور کالو رئیس اورک دی د ویل له پښتون ژغورنې غورزنګ سره خپل مسله شریکه کړې ده او هیله لري چې هغوی به د نورو ورکو کسانو په څیر د دوی د کور غړې هم را پیدا کړي.
نو ډېر ښه کوي چې پښتانه به را پاکېږي او دا کوشش به کوي دا لیدلې به کوي او د ډېر تحریک سره ډېر خلک را خلاصېږي هم دي ډېر خلک خپل کورو ته راغلي دي.
د سوات لمبرو بیبی وویل شپږ کاله وسو چې زوی او زومی ورک دي او اوس د پښتون ژغورنې غورزنګ په ډاډګرنه خوشاله او هیله من دي.
موږ دواګانې کوو نو هغه لته مرا کړل وي موږ کوشش کوو کنه زموږ له لخت خوشاله شو دي دا امید وشته کنه چې الله پاک پر رحم وکړي.
خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال رادیو ته ویل پښتون ژغورنې غورزنګ به د ورکو کسانو لپاره پیدا کولو او خوشی کولو کې هغه وخت بریالي سي چې د ملک سیاسي ګوندونه تر شا ودرېږي. د ورکو کسانو مسلې ځکه تر اوسه د یو لسی مسلې بڼه نه ده اخیستې چې ولس سیاسي شعور نه لري، هغوی په بشري حقونو نه دي خبر او ورک کسان د بشري حقونو یو مسله ده. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ وای په اسلام آباد کې د دوی له پرله تراهیسې شاوخوا 250 ورک کړل سوي کسان خپل کورونو ته راستانه سوي دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو څه خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې ما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښته مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان یو ځانګړی عدالت حکومت ته امر کړی چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت د معطل کړي. دا پریکړه په پرویز مشرف د غدارې مقدمې اوریدونکو ځانګړی عدالت کړی دا. پرویز مشرف دا وخت په ظاهره د علاج لپاره په متحده عرب اماراتو کې دی. پښتنه دا ده چې دا ګام به پر نوموړي څه اغیز وکړي او که داسې وشي نو هغه به په متحده عرب اماراتو کې د پاتې کېدو جوګه وي او که نه. اسرار العالمومن په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د غدارې مقدمې اوریدونکو ځانګړي عدالت د جمعې په ورځ حکومت ته وویل چې د هغه پاسپورت او شناختی کارت دې معطل کړي. د دې ځانګړي عدالت مشري د پېښور های کورټ چیف جسټیس یحیی افریدی کوي او په نورو ججانو کې یې د لاهور های کورټ چیف جسټیس یاور علی او د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس طاهر صفدر شامل دي. دې عدالت د یادې مقدمې تیره اوریدنه د مارچ پر اتمه کړې وه خو دا امر یې اته ورځې پس یعنی د مارچ پر 14 خپور کړ. یاد عدالت تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته دا هم ویلي وو چې پرویز مشرف دې د انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي. د قانوني چارو کارپو ایډوکیټ شهاب خټک وایي د تنخ کاری چې د پرویز مشرف پر ضد دې څه وشي. د ده په وینا که رښتیا هم د حکومت او عدالت له اړخه د هغه پر ضد په غدارې مقدمه کې د څه کولو اراده وي نو بیا یې هغه ولې له ملکه بهر تلو ته پرېښودو.
افسوس خبره دا ده چې که یو عام وګړی یو جرم وکړي نو هغه ته د بهر تلو اجازت بالکل نشي ملاوېدای او خصوصا په داسې شکل کې چې کله دا خطر وي چې هغه به مفرور شي یعنی بیا به عدالت ته نه پیش کیږي. مشرف په سپینه ورځ باندې چې زه جرمونو کې ککړ وو او هغه د اعلی عدلیې په اجازت سره بهر لاړو او ټول په دې پوه وو چې دا بهر تلل نه دي بلکې دا د عدالتونو نه به ځای پټ شي او بیا به نه راځي نه به پیش کیږي. نو په دې کې بیا دوی هسې د خلکو د غلطولو دپاره کله یو آرډر کوي کله بل آرډر کوي خو داسې غټ خلک داسې د قانون نه دا بالاتر خلک چې دي هغه خلاف نه مخکې دلته څه کاروایي کېده او نه آینده داسې ښکاري چې څه کاروایي به وشي.
کچری د پاکستان حکومت د پرویز مشرف په پاسپورت معطل کړي نو له هغې وروسته به نوموړی نور هیوادونو ته سفر نشي کولی. ایڈوکیٹ شہاب خٹک وائی نئی آواز په پاکستان کې بلکې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د پرویز مشرف په څیر لوړپوړو خلکو ته هر څه ممکن وي.
یو داسې خلک چې لکه مشرف څنګه کسته هغه بل پاسپورټ هم جوړولای شي، هغه کېدای شي د دې نه مخکې نور پاسپورټونه جوړ کړي وي او هر قسم جعلسازی کیږي دغه کیږي، نو دا څه طریقه یا خبره نه ده. اصلي خبره دا و چې کدا دا ملزمو په مختلف جرمونو کې دته د بهر فلو اجازه ولې ورکړای شو، یعنی دا چې څه مرزم د نو خوله چې هغه هغه د پاره دته بهر د تلو ضرورت دی.
عدالت د یادې مقدمې راتلونکي اوریدنه د مارچ پر 28 اعلان کړی ده او د پرویز مشرف او د وکیل اختر شاه د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې که پرویز مشرف عدالت ته د حاضرېدو اراده لري او سیکیورټي غواړي، نو د پاکستان د کورو چارو وزارت نه رسمي غوښتنه وکړي. د پاکستان پر پوځي واکمنو پرویز مشرف له 2013 کال راهیسې له ملک سره د غداري مقدمه روانه ده چې د 2008 کال د نومبر پر 3 نیټه د پاکستان د آئین معطل کولو په خبرګون کې پرې درج شوې و.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په سواد کې په یو سیمینار کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ د نږدېوالي او په یو بل د پوهاوي په موضوع خبرې شوې دي. دا غونډه د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دې ناسته کې زغم او برداشت په اړه زده کړل. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سواد سیدو شریف په دودیا حل کې د پیښور سره تعلق لرونکو استادانو او پوهانو حل کې موجود په سلګونو زده کوونکو استادانو ته وویل چې د زده کړو یو مقصد دا هم دی چې انساني رویو کې بدلون راشي او د برداشت توان جوړ کړی شي. دې لپاره د استادان د زده کوونکو سره رویه بدله کړي. د پیښور سره تعلق لرونکی رشید حسین مغل چې د پوهان په توګه سیمینار ته وینا وکړه، وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تحقیق وروسته دا خبره څرګنده کړې.
نن موږ وکړه چې سټوډنټس او ټیچرس کې بشمیره ګیپ دی. استاد د خپل د طالب علم نه لري اوسي. استاد ځان ته یو انټلیکچوال بیوروکریټ جوړ شوی دی. هغه د طلبا سره تعلق نه ساتل غواړي. هغه طلبا لیول ته راتلل خو ډیره لري خبرې. هغه هغې سره خبرې کولو ته هم تیار نه دی، د هغې خبره اورېدو ته تیار نه دی. نو موږ هغې ته به خپله خبره څنګه رسو؟
د جانجیب کالج د معاشیات استاد او سیمینار تابعه کوونکي مرستیال پروفیسر فضل راهی وایي چې زیاتره کالجونو او پوهنتونو کې د کتابونو زده کړې د ګوټې په شکل کې ورکول کیږي او دا عمل صرف د زده کړو بنیادی مقصد نه پوره کوي.
زمونږ د ایجوکیشن یوازې دا مقصد نه لري چې مونږ ری ډیگری هولډرز پیدا کړو، خو بلکې زمونږ د ایجوکیشن مقصد دا لري چې مونږ سوسایټي ته داسې پروډکټس ورکو چې هغه په ریئل سینس کې د دې قوم او د دې معاشرې د فلاح او بهبود، خپل حقوق هم، د ملک د حقوق هم، او د ټولې معاشرې په ترقی او په دغه کې کردار ادا کړي.
سیمینار کې برخه اغوستونکي وایي چې دوی دغه سیمینار کې نوي نوي شیان زده کړل او سیمینار یې ډیر ګټور وګرځولو.
زما نوم نجیب الله دی او زه د بی ایس اکنامکس د 8 سمستر سټوډنټ یم. موږ دلته دا زده کړو چې د سټوډنټانو او د ټیچر په منځ کې چې برداشت پکار دی، یو بل خبرې اوریدل پکار دي، یو بل ته غوږ خودل پکار دي. اکثر ټیچر داسې کوي، سټوډنټ څخه خبره کوي نو ټیچر چې هغه منی کوي او هغه ته قاریږي، نو داسې نه ده پکار. ټیچر لوم پکار ده چې سټوډنټانو له مخور کې چې هغه خپل خبره چې د ټیچر سره شیر کړي.
زما نوم هاجر علي دی، حضور جنډیو کالج سره تعلق ساتم. موږ ته ډیر زیات زده کړو په لاره دي کانفرنس نه، زه ډیره زیاته خوشاله یم او زه نورم د دې اپیل کوم چې داسې کانفرنس چې د سټوډنټس لپاره نورم ډیر شي پکار دي چې هغه د دې نه چې دین از د کړو کړی نور سي.
سیمینار ته به کوم کې وای چې دین وړاندې دوی په خبر او کوهات کې هم دغه رنګه سیمینارونه کړي او وړاندې به هم دغه لړۍ جاری ساتي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. مشال ریډیو ته غوږې د ماخام 5:30 بجې او شوې لن خبرونه لګول ایاز اورو.
نن
نن دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته دا کابل پروسې په لړ کې دا کابل رسمي سفر بلنه ورکړي. افغان ولسمشر نن په ټویټر باندې لیکلي چې دا پاکستان ملي امنیت صلاحکار ناصر خان جنجوعه سره په کابل کې په دلخوشا ماڼۍ کې لیدلي. ولسمشر په ملاقات کې دا پاکستان وزیر اعظم ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر زیاته کړه چې دا به د دواړو ریاستونو ترمنځ جامع خبرو اترو شروع کولو کې مرسته ترلاسه کړي. په پېښور کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره وکړه. بلخوا په اډر اسماعیل خان کې هم یوه لویه مظاهره شوې ده او دوی له حکومته غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوی اف آی آر دې واپس واخلي. اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونو چارو وزارت ته د انټرپول له لارې د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف ته ګرفتاري حکم ورکړي. دغه ځانګړې عدالت د اسلام آباد ځانګړې عدالت پرون دا حکم جاری کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د لاهور په راوند کې شوې برید غندلی دی. د چارشنبې په ماښام د لاهور په راوند کې په برید کې د 15 پولیسوالو په ګډون 9 کسان وژل شوي ول. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. روسیې د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو با پر پخوانی جاسوسانو باندې د حسابي برید په اړه درویشت برطانوي ډیپلوماتان وباسي. پر دې مسله د ماسکو او د لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې د برطانیې درویشت روسي ډیپلوماتانو ته د هیواد د وتلو ویلي وو. د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د دقیقاتو وفاقي ادارې اف بی آی مرستیال مشر اندریو مکابي د خپلې څوکۍ لرې کړې دي. پرون یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري ووژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنې لرو. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان د مختلفو ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي تاسو ته دروي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼې خپل ادارې په دې وروستۍ کې د سینټ د انتخاباتو پر مهال د صوبایي اسمبلی د غړو او سینیټرانو د ووټونو د خرڅلاو د تورونو پر موضوع لیکلې ده. ورځپاڼه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له لوري د ووټونو د خرڅلاو د نوټس اخیستو ستاینه کړې ده او په دې اړه د کمیشن د مشر سردار رضا خان لخوا د لومړي اورېدنې جزئیات په ډاګه کړي دي. ادارې وایي د اورېدنې پر مهال د یو ګوند وکیل وویل چې د دوی د اسمبلی شپږ غړو ووټونه خرڅ کړي او په دې اړه لیکلي ثبوتونه هم جمع کړل. یو بل سیاستوال په جلسو کې ویلي د صوبایي اسمبلی د یو غړي قیمت 4 کروڑ روپۍ ایښودل شوی وو. دا شان جنگ ورسپانه وایي چې سربیره پر دې مسلم لیگ نواز ډله په سینټ کې اکثریت درلود خو بیا یې هم د چیرمین او مرستیال چیرمین انتخابات وبایلل. ادارې د رسنوی د ریپورټونو حواله ورکوي چې وایي هغو پټو لاسونو چې تیری کې انصاف او پیپلز پارټۍ سره جوړ کړل هغو له مسلم لیگ نن ځخه نه غړي راجلا کړل. ورسپانه وایي چې د ووټ خرڅولو رسید نه وي نو ځکه دا معلومول ګران وي چې چا خرڅ کړی او چا نه دی. خو د دې لپاره به ښه طریقه دا وي چې داسې قانون سازي وسي چې په راتلونکي کې څوک ووټ په پیسو خرڅ یا وانخلي. انګریزي ورسپانو دی نیشن، دی نیوز او ډان د پاکستان او هند ترمنځ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي ادارې لیکلې ده. ډان لیکي چې پاکستان لخوا له هند د خپل سفیر د مشورې لپاره رابلل او دا شان د اسلام آباد او نوې ډیلی پر یو بل دا تور لګول چې د دواړو هیوادونو سفیران زورول کېږي شګام نه دی. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې په هند او پاکستان دواړو کې انتها پسند ډلې او ګوندونه شتون لري نو دغسې سفارتي کړکیچ دغو سختریزو ته ګټه رسولای شي. ادارې پرمختللې کې چې پر کنټرول کرشه تاوتریخوالی د هندي جاسوس کلبوشن یادو قضیه شدت پسندي او ورسره نورو خبرو د دواړو ملکونو تعلقات وار لمخه زهرجن کړي نو باید د سختري زړډلو پر ځای سولیز او دانا ژغونو ته غوښونه وسی. دان مشوره ورکوي چې باید پاکستان او هند جنگ خوشون کې ډلې نظر انداز کړي او سفارتکاران به لڅ خنده کار کولو ته پریږدي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې په نړۍ کې درجه حرارت زیاتېدو له وجې قدرتي ماحول زیانمن شوی خو په پاکستان کې ګلیشیر نه دی ویلي شوی. بلخوا له برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې لا ګل ایاز اورو.
رويټرز خبري ایجنسی کې په پاکستان کې ګلیشیرز یعنی د واوري غټونه پر ځای ولاړ دي او ویلي شوی ندی دا په داسې حال کې ده چې موسمیاتي بدلون په هر ځای کې قدرتي ماحول ته زیان رسولی دي. خو کارپوهان وایي چې د پاکستان په شمال کې تر یو سل شل زیات ګلیشیرز پر ځای دي، بلکې په توندۍ سره په غټې دودي دا په قراقرم غریزې سیمه کې دي. د خبري ایجنسی په خبره د برتانیې نیوکاسل پوهنتون څېړنکارانو یوې ډلې ویلي دي چې د دې وجه تیر کال په هغو سیمو کې د یخو هواګانو څپې وې. د دوی په خبره کې څه هم په نړۍ کې درجه حرارت کې اضافه شوي، خو د یخو هواګانو خبر تیر کال په اگست میاشت کې گلیشیر سره تړلې سیلابونو له وجې پلونو او سړکونو ته نقصان رسیدلې و، خو په مقامي رسنیو کې د دې خبر نو ورکړل شوی. خبر ایجنسی کې مقامي اوسیدونکو ځای ټولنې او له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره اندېښنه لري کچري د واوري غټونه ویلې شي نو دا به خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. په هغه سیمو کې ځای اوسیدونکو د ممکنه سیلابونو مخنیوي لپاره تیاری هم کوي. بلخوا ګاډین وسپانې افغانستان ته ستون شو کډوالو د ستونزو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي پاکستان تیر کال خپل گاونډي هیواد افغانستان محفوظ ګڼلې وو او د افغان کډوالو لګولو عمل یې شروع کړی وو. د ورسپانه په خبره د دریو میاشتو وقفې وروسته یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. د دې ترڅنګ پاکستان له افغانستان سره پر پوله ازغن تار لګول هم شروع کړی دي. بلخوا له ایران او اروپایي هیوادونو څخه هم افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنېدو په حال کې دي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې ثبات راوستو په برخه کې اربونو ډالرو مرستې شوې دي او پرې لګېدلې هم دي، خو ځمکني حقایق جلا دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د 2014 کال تر اخره پورې په افغانستان کې 1.8 میلیون خلک په هیواد کې دننه بې کوره شوي دي. دا شمیره له نورو کلونو درې چنده زیاته ده. ورسپانه لیکي هغه کډوال چې له بهر هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي له ډیرو خطرونو سره مخامخ دي. د ورسپانې په خبره ستانه شوي کډوالو سره مرستې هم نه کیږي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په اته منټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د امریکا د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس ته مبینه لاسوهنه او له ماسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین د پټوړیکو د سیړنو پترس کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مرستیال له دندې لرې شو. خو لرې کړل شوي مرستیال ویلي چې د ده د لرې کېدو تر شا سیاسي مقاصد دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا لوی څارنوال جیف سیژنز د اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندریو مکیب له دندې لرې کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغې انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤولیت د دفتر له سپارښتنې سره سم تقاعد وکړي له دندې لرې کړی شو. د متحدو ایالاتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسیدلي چې مکه په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې د اجازه نه درلوده او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه دی. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال نه میاشتې وروسته له هغې له دندې لرې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی مشر جیمس کومي د هغې لخوا د روسیې په اړه د څېړنې له امله له دندې لرې کړ. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړ او هم د دې سبب شو چې په دې اړه یوه ځانګړې څېړونکې اداره رامنځته شوه چې مشري یې اوس رابرټ مولر کوي. مکیب دوه ورځې پاتې وي چې 50 کلن شي او تقاعد وکړي. دا هغه عمر و چې نوموړي کولی شوی د تقاعد له ټولو امتیازاتو برخمن شي. له دندې څخه د مکیب لرې کیدل به ښایي دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا د ټرمپ د سیاسي فشارونو له امله له هغه سره سخت چلند نه دی شوی. ټرمپ د ټویټر له لارې پر هغه انتقاد کړی و او ویلي و چې هغه باید لرې شي. مکیب په یو بیان کې ویلي چې له ده سره دا ډول چلند یوازې د هغه رول په خاطر شوی چې ده د جیمز کومي له لرې کیدو وروسته د اقداماتو په برخه کې کړي او هم د پیښو شاهد پاتې شوی دی. مکیب دغه راز ویلي چې له دندې څخه د ده لرې کول په ټوله کې د اف بی آی د قانون پلي کوونکو او د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده. د کومي له لرې کېدو وروسته مکیب د روسیې په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز د اف بی آی لخوا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلري کلینټن له شخصي ایمیلونو څخه د استفادې مسله هم څېړله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې مکیب په دواړو څېړنو کې د ده په وړاندې د کلینټن خوا نیولې وه. ټرمپ د هغه د لری کېدو هر کله کړی. دا ورځ د اف بی آی د ټولو سختو کارکونکو او هم د ډیموکراسۍ لپاره یو مهمه ورځ یاده کړې ده. خو د فدرالي تحقیقاتو د ادارې لری کړی شوی مرستیال مکب ویلی چې پر سیاسي ملحوظاتو لپاره لری شوی، ځکه دی چې د کومې د ادعاو په اړه له ځانګړي مفتش رابرټ مولر سره د شواهدو په شریکولو کې همکاري کړې وه. کومې ویلی وو چې ټرمپ پر د فشارونو راوستي چې د روسیې په اړه څېړنه پای ته ورسوي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او حمله موسکو سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ټیم د پټو اړیکو په اړه څېړنه کوي چې تر اوسه دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د پکتیکا د سروبې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې اول خان نومیږي او د ځایي سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان رور دی د وسلوالو له لورې وتښتول شو. نوموړي په لاره کې د وسلوالو نه وسله ترلاسه کړه، وسلوالو ته یې ژوبله واړوله او ځان یې د افغان ځواکونو یو مرکز ته ورسولو. د مشال ریډیو خبریال د یادې پیښې په باب له اول خان سره د ټلیفون پر لیک مرکه کړې او په پیل کې له هغه څخه د نوم او سیمې پوښتنه کړې ده.
ما نوم اول خان دا اول خان په نوم باندې ما مختمه پوځ پاک کړی دا اوس پوځ پاک لرم په حال.
خا ایتو د تختورو مسله څنګه پیښه شو؟
ته ما یو تور دای دا اگر اغل ودل ته ما ته و ویل بازار خو ته سرازال ته لاړ چې موضوع د دوه کسانور ور سره هغه د مصر نږدې کاس او دوستم دا یغه په چال کې بوتلم دی چې تر اثر نه اسما سره یو ګاټ مختمه مټر کې نه اسما مټر چلاو حالت شوور شدل بل رینجر ولاړ وای طالبان ما ورته لیست کوم تور ځای د طالبان څخه ولاړ دی دوی په مخ ما تلاسا واچا مټر کی مټر کی تلاسا واچا ما بل ګا ټوپ کړل سرنګل ته ټوپ کړل ګلوټ کاس کو هغه نور کوم طالب ته هرګر چې ولاړ وي غو وې مزه کا بو کله ما باندې پر زیات سول یغه پاس زی یو ډل ما دلته ولاړ کې د زوره ورته دغه ته ټیس کوم ته سرمایه ورته کېدل د کمانډانان مخ ته تراتل د زونی ورته کل موږ د دریا خان ورور او دلته دریا خان یو کمانډان وزل نوم دی بلال څنګه شپه مخته چې زیغه درته دی ورته دلاله وو زغه جان سپور کله مکاته ګومل ول سوال ته ګومل ول سوال خواته چې ور سوال دی کنه سل مشوره کله چې توړې مر کو ول سوالان کمانډانان را ل ز په ډکشن کې و مر ډکشن سلان بار شوته هغه دې دغه سلا کښ در کنه را لو پاس درته خزو ماته بس کلمات یې راکله په دې باندې برید وکړ چې کار مشره واسطه بند ولا سو باندې په دې باندې نظر باکړه چې دې کې راته دربا جوړ وسول واسکټو والو کې مینو والو هغه سره کې وډه جدل رینجر ولاړ وز خپل رینجر ته کې نه سلام کاته ګومل پاند کاته وې خیرې باندې کی مې ته غږ یې پرېښول لې اوس په ځو کې ښکاسته دې مړه به مرسي
اول خانه کله چې دوی تا نه ښکته شول دوی 10 نفر چې تا باندې نظر وساتي الته نوې درولای
الته ما ورته ویل ما زبن چې څنګه منځ به وکم دا الته مې په سیمه کې کومندان دا تی وی صاحب په څیر ډیر منځونه کې د اجلاف نوم دا ټول منځ ما کې نه دی یو کس ورته ویل چې موږ ورته ودرېږم پیرا ته تی ورته درې جامې تړلې ده ما په شیم را تړلې ده لاسم سترګم چې څنګه خلاصې راځي مستاج په ور منځونه کو او جامه کو
ته خپل ځان څومره لری به ورشوي وي
دغه ځان زین نو سره بل سوالې بل سوالې تاړول کومل سوالې ته
کله چې دغه پیخه رامن شو بیا تا کوم ځای ته ځان ورسولو
دغه پیخه چې رامن سوال په ګومل پلار باندې و ول سو ربا تلار اوسې سر دی و منځکا د مشکور د شبدین علاقه د ورته خیری دغه لار باندې و ختم ماینو لار و ماینو نم کی شو خو بس وای پاک ماینو نه کړه باندې خالي ربا تلار م کور سره ربا کور د جاجر ته سوي دی ول سوالی کراغله
اوس خو ځان په خطر کې نه محسوسوي
خطر کې خو هر وخت خطر کې طالبان ما ته زنګونه والي چې مشت کا باندې غاټ عملی کو په کور مامله کو تا باندې خود کش کو او کوم او تیس تاس لاس لاس تاس ما سره چای کوي کما سره حکومت مرسته وکړه کنه زه په دغه اړه جنگیزم
او هغه خلکو چې اتحاد نیولو توتیه جوړ کړی و هغه خود امنیتي ورګانونو لخوا نه نیول شوی
امنیتي ورګانونو لخوا نه نیول شوی او هغه په کورو کې نه کېدای شي
د افغانستان د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ لیوسیدونکو اول خان سره تاسو مرکه اوریدله چې وسلوالو تختول خو درت تریزان خلاص کړو. شریفه احمد سید د تیرو یو لسکلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې د قالین یا غالي اوبدولو په برخه کې کار کوي چې په ننګرهار سربیره په کونړ لغمان او نورستان ولایتونو کې 15,000 مېرمنې په دغه برخه کې په خپل کورونو کې د روزګار جوګه کړې دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال لا غي سره مرکه کړې او په ساکري تر پختلې چې د غالي او جوړولو په برخه کې مېرمنو ته روزنه هم ورکوي او څنګه
شپیت نفر خځې دي او څلوېخ نفر متادین دي. دا متادین دي د متادین په شپخانه کې کار کوي کنه د پیوچ کې په سنټر کې کار کوي. نور موږ په سنټر کې کار نه کوو، موږ په کورونو کې توزیع لرو. او اوس تاسو به اورېدلي د موږ ته یو خارګوټ کوي تاسو ریسه روانه اعلان شوی ده. انشاءالله د لنډه ورځو کې به په وا کې راکړی سي تاسو به ووینئ. نو باید د دې په خاطر چې هلته د موږ کارخانه هم سي، بیا به موږ کارخانه هم سي، بیا به په کارخانه کې تدریس ورکوو، په کورو کې به مال ورکوو.
اوس چې تاسو سره په کورو کې خزینه کار کوي، شمیر به څومره ته رسیږي؟
زه خو څلورو ولایتونو کې کار کوم کنه، لغمان، نورستان، کونړ، ننګرهار. له موږ سره اوس پوره 5000 نفر رجسټر شوی ده. په 5000 کې 4000 نفر برحاله کار کوي، په دې کې 1000 نفر کلیم بابان دي، 3000 نفر پشم ریشان دي چې هغه پشم هم تاوي رنګ هم ورکوي، 2000 پشم تاوي او دا 1000 نفر رنګ ورته جوړي رنګي کنه.
دا خزینه دي؟
دا خزینه دي. سرتکی بلا بیلی مثال هر رنګ تر جدا کوي، هر وړی جدا کوي، د تار لمبر جدا کوي. دغه د موږ مستکی خلک
تاسو چې تولید وکي دا چیرته بیا خرڅول ته لیږي؟ مارکیټ لري؟
ما خو شرکت تنویر بیمه سره هغه کارګو چې داود جبرخیل د خارج ته لیږه. پاکستان سره موږ زیاتره قرارداد د پاکستان سره لرو. ما بار بار ویلي دي چې دلته څوک نشته چې موږ سپورټ کړي او زموږ مال واخلي. نه دولت سره د موږ دغه لوس پورې دغه هم د موږ شته چې موږ دوی بیمه کړي او د زموږ مال دوی واخلي. موږ پاکستان موږ تار د موږ نه په بای اخلي. تار دلته افغانستان کې وړی، زه خپله قلم تار جوړم، بیرته زه په پاکستاني تار خرڅوم. پاکستانی بیرته ماته مزد راکوي، کالي نه ورته کوم، کالي نه بیرته پاکستان ته.
ګټه لري دا کار؟
دا ډېرې پیسې ګټي، خو موږ ته کم راځي چې موږ څلورم پنځم لاس ته ناست یو. اوس لکه ته چې لاړ شې یو پاکستاني سره د قرارداد کو، پاکستان هم یو تاجر لري، هغه سره قرارداد کوي، هغه بیا راځي بل سره کوي، بل بیا راځي ما سره کوي، موږ څلورم پنځم لاس کې قرارداد لرو، ډایرکټ نه لرو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی له شریف احمد سي سره تاسو مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو ده.
ل افغانستان نه د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په کاچاکي او غیر خوندي لارو مهاجرتونه په مهمو ستونزو کې راځي. د دې پدیدې د دوام یو لامل دا دی چې خلک په ځانګړي ډول ځوانان د دا ډول مهاجرتونو له خطرونو او ستونزو څخه پوره معلومات نه لري. په همدې مقصد په خوست کې یوه ناسته جوړه شوې وه، تاسو ته معلومات درکو.
ویناوالو یا د سرګندونی په خوست کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یاد ناستې یو تن تابعه کوونکی فرهاد صافی د جمعې په ورځ مشال روډیو ته وویل
مخکې د ایم له خوانه یو گزارش نشر شو چې په هغې کې خصوصا هغه ولایتونه چې ناامني پکې زیات ده، بیکاري پکې زیات ده، او هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده، د دغسې مشکل سره همیشه مخامخ ده. دغه
په همدې حال کې د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته، خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پیښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چې راغلی دی، اطفالو شاقه کارونو کې، یا په جنسي ځورونه کې، او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مضنونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلې دي.
که څه هم د خوست د عدلي او کشفي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورالله چې عمر یې تر 13 کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیه نه مکازه جوړه کړه، مو چې اختیار داسې سن لوی اختر اوما اتمه ورځ روان شو، کوبل ته لاړو، رجارګر روان شو ایران ته، درېمه شپه باندې ورسېدو ایران کې. مو چې دوه شپې درېمه شپه بعد وو ترکیه ته، واش پاور مزال مو کړو، مرسو ته واشه ته ورسېدو شهر کې، لای ته ورسېدو. واکې ونیو ایران پولیسو چې ونیو خو خلوت ټپول راغلن، خو ستونزې هغه ډېر مشکلات ولا چې لارو کې مشکلات ویني خلک پر تو دغه سو کې توبو.
په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسؤلینو هم ګډون کړی و. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال وویل چې د انساني قاچاق یو لامل اقتصادي ستونزې دي.
دا ستونزې په هغه شان چې د خلکو غوښتنه ده او مونږ یې غواړو، ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکولی شي او دومره زر په اسانۍ سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلي وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر مای هم رقم شوی دی.
بل لوري تکتون کې وای چې په خوست کې او شمیر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نور نړۍ تک ته هڅوي، او پرته لري چې کورنۍ په جریان کې وي هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپل اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا پختنی ټولنه کې ډیرا د داس یو ارزښت نوم دی چې هر لاروی او مسافر ته پکې د دمې جوړولو ویاړ په برخه کې ده. خو د پختنو په خاور نام نه او د ډیرو اهمیت هم کم رنګی کړی دی، تر دې چې اوس په اکثر سیمو کې میلمه ته هم د شک په نظر کتل کیږي. د ډیرې پر ارزښت یو رپورت لرو.
د تنگ ټکور دا ساس چې د چاپ غوګونو چرته هم لګي نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. ډیره د پښتني کلتور دا سیا و برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم پر روایتي بڼه پالل کیږي. ډیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلې ځای ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې ډیرو ته هغه خوند او رنگ نه دی ورپاتې. دا چې وسولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د ډیرو هغه حیثیت نه دی پاتې. استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پښتنه کې خوده، هغه د ډیرو د رنگ د پیکا کېدو لویه وجه په سیمه کې نه امنی بولی.
ډیره د پښتني کلتور داسې یوه هنداره و چې ډیره خزلې ده. ډیرو کې به په غم او خادۍ کې ټغرونه خواره و، خو اوس یو شمیر لاملونو د ډیرو رنگ پیکا کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډیر باور نه لري، همدارنګ خلک خاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، پښتیاوې ډیرې زیاتې دي. یو شمیر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستي امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي. اوس میلمنو تم په زنو سیمو کې نه خوشحالي یا ویلت هم دا نام نیده.
په خو به ډیره د جرګو مرکوز یو او په کلیواله کچه و په کې لوی لوی پریکړې تر سره کیدی. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا منی چې د ډیرو هغه پخوانی برم نه دی پاتې، وایي چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د ډیرو ارزښت خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې مونږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او زی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پریکړې وشي هغه مو رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یووړ. یعنې هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په ډیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. دغه ټول عوامل او ټولنیز دلایل د دې باعث شول چې د ډیرې ارزښتمن دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي. مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی. په ډیرو سیمو کې لا هم په ډیرو کې خلک سره کینی او د زړه خواله.
د کامې ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته ډیره پاتې ده، وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم یې سیبه اختر ګلاب دی او د کامی ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیات دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتو شي، زه ورته یو پیله چی په پراخه تندي ورکوم که پیژنم یې او که نه یې پیژنم. د ډیرې یو کټونه دا چې چیلم دا زموږ د وطن انانات دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
له ډیرو څخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ځوان شاعر جلال مرخیل چې په اروپا کې میشت دی وایي چې د ډیرو خوند او مزه یې نه ده سکلي، خو له انټرنیټي ډیرو له لارې کله کله له دوستانو سره په بېلابېلو مسایلو باندې د زړه خواله کوي. ډیره د پښتنو لرغونې شتمنی ده چې په سیمه کې روستیو نا امنیو یې خوند او رنگ پیکه کړی دی. اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په ډیرو کې راټولیږي، خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې ډیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د ډیرو په اهمیت تاسو رپورت اوریدلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په متحده عرب اماراتو کې روان د پاکستان کرکټ سوپر لیگ ټورنمنټ اوس دویم پړاو ته رسیدلی دی. بیگا پیښور، لاهور او کراچۍ اسلام آباد ته ماتې ورکړې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري چې د پی ایس ایل په رسمي سندره شروع کیږي.
د پاکستان سپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پېښور زلمی لاهور کلندرز ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. لاهور کلندرز بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې یا د څلور لوبغاړو په سر 122 منډې وکړې. پېښور زلمی لوبډلې ورکړې هدف په 13 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ. په دویمه لوبه کې بیا کراچی کینګز له اسلام آباد یونایټیډ څخه بازی په 2 وکټونو وګټله. اسلام آباد یونایټیډ لومړی بیټنګ وکړ او په 19 اورونو کې یا د 144 منډو له جوړولو وروسته ټول لوبغاړي اوټ شو. کراچی کینګز لوبډلې ورکړې هدف په 19 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ او لوبه د ځان په نامه کړه. په ټورنامنت کې نن د آرام ورځ او سبا به د کراچی او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سوپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنامنت پاکستان ته منتقل شي. د مارچ پر 19 به بیا هم د آرام ورځ وي، خو پر 20 نیټه به یعنی د سه شنبه په ورځ به د لاهور په قذافی سټیډیم کې پېښور زلمی له کویټا ګلیډیټر سره لوبه کوي. په هغوی کې چې هر لوبډله بریالی سوه هغه به مخ په وړاندې ځي، خو ماتې خوړونکي لوبډله به له ټورنمنټ څخه ووځي. ورپسې بله لوبه به هم د مارچ پر 20 په لاهور کې ترسره کیږي، خو د پای لوبه یعنی فاینل به د مارچ پر 25 په کراچۍ کې لوبیږي.
دا مشال ریډیو دا
د دې خبرونه په اخیری شبو کې لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل پروسې په لړ کې د رسمي سفر بلنه ورکړې. افغان ولسمشر نن په ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره په کابل کې په دلپوشه باندې کې لیدلې. ولسمشر په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم ته د رسمي سفر بلنه ورکړې. ولسمشر زیاته کړه چې دا به د دواړو ریاستونو ترمنځ جامع مذاکراتو خبرو اترو شروع کولو کې مرسته ترلاسه کړي. په پیښور او په ډیره اسماعیل خان کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکو له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوی اف آی آر واپس اخستو غوښتنه وکړه. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونا چارو وزارت ته د انټرپول لارې د پخواني فوزي واکمن فیروز مشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. دا حکم پرون په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د لاهور په رایوند کې شوې برید غندلې. د چهارشنبې په ماښام د لاهور په رایوند کې په برید کې د 500 پولیسوالو په ګډون 9 کسان وژل شوي ول. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کابل ښار کې نن سهار په ځانبرګي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د روسیې د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو با پر پخوانی جاسوسانو باندې د اعصابي برید په اړه درویشت برطانوي ډیپلوماټان وباسي. پر دې مسله د ماسکو او د لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې روس د بخنه غوړم د تر دې مخکې برطانی درویشت روسی ډیپلوماټانو ته له هیواد د وتلو امر ورکړی وو. د امریکا لوی سارنوال جیف سیشن د تحقیقات وفاقي ادارې اف بی آی مرستیال مشر د خپلې عهدې لري کړی دی. او پرون یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر اتیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې برید کوونکي فلسطین زخمي دي او دا مهال په روغتون کې دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز ترته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملیحا امیرزاده، ګل ایاز او تخنیکی همکار روهیلا زدران درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.